دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. دوی وایي چې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور و او نوموړی اوس په همدې موخه دوحې ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. دوی دا څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې په غبرګون کې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد زیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې پر روان پسرلي کې دا کار وکړي. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. دغلته روان تاوتریخوالي د اروپایي ټولنې، امریکا او ملګرو ملتونو اندېښنې او غبرګونونه پارولي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر ازګونو بلوچانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅ ورونو وژنې وغندلې او د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لوی څارنوالي فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار صحت روانی است، یعنی امراض عقلی و عصبی میگن یا امراض روحی میگن. این مسائل میپرسیم که چی چیزا این موضوع رو در بر میگیره و چطور ایجاد میشه. روی از این مسائل یک کمک صحبت میکنیم. مهمان محترم ما فعلا دکتر سب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. دکتر سب بشیر احمد سروری، رئیس ریاست صحت روانی وزارت عام، از طریق تلفن امیل از مهمان برنامه ما شدن. خب سروری سب، اول امین مسئله صحت روانی یا امراض عقلی و عصبی میگن، امین موضوع یک کمک تعریف و روشن بسازین که چی است، چی چیزا را ما باید امروز روی صحبت بکنیم. دکتر سب سروری،
تشکر سب آقای نظر اطلاعاتی اولت خوام موافق که صحت روانی را باید ترزگر بزنیم. اما مسئله عقلی و عصبی بشار اگه اصطلاح متروک و بدنام کننده بوده. ما هم مرضی به نام عقل و هم صحتی به نام عقلی نداریم و همیتی یک جایی در بدن ما نیست. صحت روانی را اگر مطابق معیارات سازمان سی جهان بگوییم، حالتی است که یک نفر بتواند توانایی خود را بشناسه با موفشارا و جنجالای روزمره زندگی که خودش داره، سازش و مطابقت بتواند و به طور مؤثر و سودمند در جامعه هم سهم بگیره. این هر نفر به ذهن خود از یک آدم بسیار نادار تا سودمند و از یک آدم بسیار قدرتمند تا کمزور میتونه در روزانه در زندگی خود به کار ببره.
صحت روانی یا امراض روحی میگیم، تا از قدیم همین مسئله عقلی و عصبی در ذهن ما مانده. ما گفتیم که چون کل گپ مربوط میشه به خیالم بر مغز و کله و سر. حالا دکتر سب صافی، شما چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یوزلبی اکران و هیواتوال و سامدارنگ استاستا و قاقلی سروری سب تخفل سلامون و نیکیهی لیوران دیپوم. سروری سب دیره و خم موضوع تا اشاره و کل دغه د عقلي عصبي اصطلاح بیا په خاطر په پښتو یې وایم چې لږ تصحیح شي. د عقلي عصبي اصطلاح دا ډېره یو پخوانۍ او زړه اصطلاح وه او دا اوس لپاره متروک ده او د استعمال وړ نه ده. هر هغه څه چې زه غواړم چې لږ ساده یې ووایم، زموږ د روز په ورځني ژوند کې زموږ فعالیتونه، زموږ کړنې او زموږ کردارونه، د افکارو، د احساساتو او د هیجاناتو په ټولیزه توګه څه ووایم، د دې د تاثیرات لاندې دي او دغه همغږ فعالیت څه کولای شي چې یو ښه رواني فعالیت ولرو او د ژوند ورځنی فعالیت ولرو، د خپل حقوقونو دفاع وکولای شو او خپل روزمره کړنې په ښه توګه سرته ورسو. کار کله زمونږ په فکرونو کې، همدارنګه زمونږ په مزاج او خلق کې او زمونږ په احساساتو کې مشکلات را پیدا شي، دا به د دې لامل شي چې زموږ په رفتارونو به اغېزه وکړي او هغه رفتارونه به د تکنیتوب سره مخامخ کړي او موږ به خپل فعالیتونه او ژوند په ښه شکل باندې سرته نه شو رسولی. نو په لحاظه د روان ساختار یا جوړښت همدغه د افکارو د احساساتو او د ادراکاتو یو مجموعې ته ویل کېږي. نو که په دغه ایسو کې مشکلات را پیدا کېږي، لکه بیا وروسته مثالونه واضح کوو، نو موږ به وایو چې موږ د رواني د لحاظه کېدای شي چې د یو رواني ستونزې او یا دا چې د یو رواني ناروغۍ یا اختلال سره به مواجه شي.
ما ژورنالیستان خو بسیاري مسایل نه میفهمیم، مال از خاطر امی مرکز کنترل امی امراض روانی در کجاست؟ در کجای انسان است؟ مثلا در کلیه آدم است؟ در مغز آدم است؟ مثلا در کدام عضو بدن باید توجه شود که این مسائل کنترلش خوبتر باشه؟ سروریس؟
تشکر آقای نظر، کلش پیش خود ما شماست. همونطور که ما پیشتر گفتم که ما روح داخل داکترها شناسایی نمیتونیم با این تکنولوژی خود، گره میمانیم برای کسایی که هم اهل خبرت هم در خدمت مثل روحانیون و یه آدم ها. در قسمت روان که ما میاییم، روان محصول دماغ است، به طور که شما یک گل در خانه داریم و بویی که در او خانه شنیدن به مشام میرسه از خاطر امو گل است که در او خانه ماندیم. فکر کنیم دماغ ما یک گل است و روان بویش است. اینا نمیشه که گل خوشبوی باشه ما بگیم تحت روانی، اگر گل بدبوی شد میگیم مریضی روانی.
خب امی دماغ یا امی کلمه مغزم علی بیترویگی نشد، ترسیدیم از کل کلمات. مغز ما بین کلی آدم که میباشه مغز، امی دماغ میگن یا ایره از لحاظ طبی چی میگن؟ ایره سبیر ما چی بگویم که بیادبی نشده؟
خواهش میکنم آقای نظر، ایره میشه بعضی ها به اصطلاح عامیانه دماغ میگن، بعضی انگلیسی ها برین میگن، ما شما مغز میگیم دیگه. همونطور عامیانه همین نام ها برش مترادف استفاده میشه و اصلا هدف همون چیزی هست که همون دو کیلو کل سر ما همین دو کیلو مغز هست.
خب دو کیلو، ما اینجا 1.5 یاد داشت کردیم، 1.5 کیلوگرام گفتن. خب خود چه کله شاید 2 کیلو شد و ما چیم دیگه. صافیس محترم، بله تشکر سب. صافیس محترم، شما میتونین به زبان پشتو هم امی اصلا مرکز سیقل کنترل امی امراض و امی مسائل، یعنی حتی اگر در مغز آدم کدام گپ خراب باشه آدم را رفتم نمیتونه پای آدم کچ کچیش نسون میره، اگر در پشتو هم بگوین که اصلا مرکز سیقل که حمایه شوه و صحی باشه و امی کجاست؟ امی مغز در پشتو چی میگن؟ سب بفرماین امی رو بگوین.
بله، خپلا تا دماغ وظایف مختلف دی، تا تیوریون او در نظریات پاساس تو ټولو فعالیتونو مرکزونه کاغذ منګه فزیکی فعالیتونه دي، کاغذ حرکتي او هیڅ موضوعات هم راځي، او همدارنګه رواني فعالیتونه د ټولو مراکز په دماغ یا په مغز کې موجود دي په مختلفو ساحو کې. لکه موږ ساده مثال وړاندې کوو چې داسې نظر ده چې د تفکر یا فکر کولو مرکز په د فرانټل لوب په قشري برخه کې دی، نه خپل د مغز او دماغ فعالیتونو پورې، یا د هیجانات او احساساتو مرکزونه په مثلا په ټمپورال لوب کې، هغه چې خپله دا تقسیمات د مغز شوی دی په دغه شاوخوا ته دماغ دغه لوبونه یا دغه چیزی په دی کې موجود دی، لیمبیک برخې او همدارنګه قشري برخې. یعنی دغه ټول فعالیتونه چې موږ څه جسمي دي او که څه فزیکي دي او که څه رواني فعالیتونه دي، د دې مراکز په ټولیزه توګه په مغز کې موجود دي، په مرکزي عصبي سیستم کې. نو په دې خاطر باندې دغه موضوع مغالطه چې د روان او دا اعصاب و ترمنځ شوې ده، هغلته بیا وظایف او امراض او اختلالات متفاوته وي. نو په ټولیزه توګه ویلی شو چې په مغز کې د دې مراکز موجود.
خب ما به شنونده عزیز ما میخواهیم فرصت بدیم، منتها قبل از اینکه شنونده وصل شوه، بعض سوالات برازی که عقل سلیم در بدن سالم گفته یک چیز هم بود بوم بخیرم کنه شد. از او خاطر چطور میشه که مرکز کنترل انسان میباشه، هر انسانی مغز، این مغز چطور میتونه صحی باقی بانه؟ و تا رو مثال میگن ایره قسم جور شده مثل چارمغز واری، مغز چارمغز واری یا مست. از او خاطر بعضی ها میگن که اگر روغن گمی چارمغز بسیار کم یگان وقت خورده شوه، بادام خورده شوه، روغن نا اینا میگن یک نوع خوب از بر مغز. از او خاطر سب به خاطر صحت و صحی نگه داشتن امی مرکز سیب مغز چی باید شوه پیشنهاد میکنین؟ اول سروری سیب شما بگوین چطور ایر سالم نگهداری میتونن بکنه انسان سیب؟
تشکر سیب آنچه شما میفرمایین و از نگاه ساختاری و بیولوژیک است که مغز تمام انسان ها مثل یک دیوایس یا مثل یک هاردویر یک دیوایس یک تکنولوژی است که در تمام انسان ها تقریبا ساختار اساسیش یک نوع است. آنچه در روی ازی ما ثبت میکنیم یا ریکارد میکنیم یا چیزای به نام هویت و شناسایی میتیم، اونو از یک قریه تا به قریه، از یک فرهنگ تا به فرهنگ، از یک جامعه تا به یک جامعه فرق میکنه. این که انسان ها در خانواده خود به یک طفل چی میآموزانند، چی هویت میدن، چی شناخت میدن، چی نوع رفتارا را خوب گفته به او میدن، چی نوع رفتارا را زشت گفته، در اونجا ریکارد میکنن. این در آینده باز رقم میزند اما رفتار انسان، عملکرد انسان، نگرش انسان و او چیزایی است که ما به رزوی انستال میکنیم. اگر در اصل خود دماغ از نگاه ساختاری و بیولوژیک ببینیم، ساختارش در تمام انسان ها یک دماغ و وقتی که پیدا میشه که در قسمت تجاربی که شخص میگیره، چیزی که خانواده میته، فرهنگ میته، جامعه میته، وطن میته، به او باز در سایه تجارب به هم بوده انسان مخلوط میکنه و از او برای خود یک تعداد چیزها رو جور میکنه که ما به مو خواص نفر میگیم و یا این که رفتارش از امون شکل میگیره، عقل عملش از امون رقم جور میشه، این رقم نمیشه این موضوع رو سازید.
دکتر سیب صافی، یکی از فلسفا گفته بزرگترین وظیفه انسان ایست که در قدم اول صحت خود بشناسه، بدن خود بشناسه و بر از اون یک ذره خدمت بکنه که باش تو خرابی نشه. مثلا موتر که میخره تیلش تبدیل میکنه و هر روز پاکش میکنه، مگم از بدن خود ایج حفاظت نمیکنه. وقتی که مریض شد باز دست شما دکترها کفتادیم، باز میفهمیم که گپ چطور هستیم. از اون خاطر دکتر سیب صافی، به طور مثال الکل زیاد میگن بسیار زیاد ضررناک است، مثلا شکر زیاد در بدن، در خون شکر زیاد باشه آدم سردرد میشه میگن، از این قبیل چیزایی که مضراتی که هست، یعنی در مجموع اضافه خوری و عدم حرکت و نکردن سپورت و بچم، از این چیزا رو یک کمه که اگر معلومات بدین دکتر سیب صافی.
بله، مثلا صدای شما را در قسمت وظایف که دکتر سیب سروری در باره معلومات داد، زبا او غارم چه پختو جه بای او آئی ما پختلا تصده چه روانی اختلالات، روانی گدوڑیانی او روانی ستونز یا مشکلات پسورت قطع تاسی عوامل چه مشخص ده و اختلال لپار زنگرنی وجود نلری و اغل تا بیالوجیکی تغییرات او بیالوجیکی مشکلات، جنیتیکی او ارسی مسائل او امدارنگا روانی اجتماعی لکسنگا چه سروری چه رایا کرل دا مختلف ستونزې د وخت په اوږدو کې د دې لامل کېدلی شي چې زمونږ هغه فعالیتونه چې هم په بیولوژیکي د لحاظه او هم د رواني د لحاظه د تاثیر لاندې راولي او مشکلات موږ ته پیدا کړي. زمونږ چېرته په عواملو باندې په دې برنامه کې بحث وکړو، نو زه به ووایم چې بایو سایکو سوشل بیولوژیکي رواني او ټولنیز عوامل په پلا ډېر شوي زمونږ د پروګرام نه په خارجه خبره وي. منګه په ډېرې مواردو کې مثلا په مختلفو اختلالاتو کې منګه بعضی توصیه او بعضی مسائل وایو چې لکه مثلا په تور کې مثال د شخصیت په ناروغي یا شخصیت اختلال چې هغه په ابتدا نه مثلا په یو اندازې ارثیت او په نورو انواعو کې نور عوامل لکه هغه تربیوي عوامل د کورنۍ کړنې او د ماشوم سره راشه درشه تر لویوالي پورې دغه ټول ستونزې او مشکلات د دې لامل کېدلی شي چې شخصیتي پرابلمونه رامنځته کړي، او یا دا د چپلقي ناروغۍ مثلا ژور خفګانونه یا ډپریشن او همدارنګه نورې انواوې د چپلقي ناروغیو کېدلی شي چې د بیولوژیکي او ارثي جنیټیکي او همدارنګه د رواني اجتماعي عواملو له کبله او همدارنګه سایکوتیک اختلالات زیاتره جنیټیکي موضوعات چې مطرې پاس دي. یعنې بعضې داسې مسایل دي چې تر ډېرې پورې د انسانانو په توانمندۍ کې مثلا نوي چې دغې په مقابل کې دغه وکړي، د بعضې سپرسونو په مقابل کې، د بعضې روحي رواني فشارونو په مقابل کې. اما لارې چارې شته دی چې بعضې رواني فشارونه کم کړل شي، د روان د انکشاف په مرحله کې د ماشومانو ډېر احتیاط وشي چې هغه د انکشاف مرحله د مرضي حالتونو، د تراوماګانو، د ضربو، د سپرسونو، د فشارونو، د محرومیتونو سره مواجه نه شي، په موجوده حالاتو کې اجتماعي عوامل دي، ټولنیز عوامل دي، جنګونه دي، جګړې دي، فقر دی، مهاجرتونه دي، بدبختي ده، بیکاري ده، دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په ټولو باندې فکر وکړو، زموږ توانمندۍ نه به بار خبره وي. خو په لنډو ټکو باندې وایم، موږ هغه وخت به تقریبا سالم روان ولرو، د مشکلاتو نه به روغ روان ولرو، چې د ابتدانه د ماشومانو پر روزنه کې پالنه کې، لکه څنګه چې د جسم پالنه د مور او پلار یو مسؤلیت دی، همدارنګه د روان پالنه دا کې چې هلته فشارونه نه وي، هغلته سټرسونه نه وي، هغلته محرومیتونه نه وي، ارسي او جنټیکي فکتورونه مطرح وي، یعنې د هغې کورنۍ کې څوک ناروغه تیر شوي وي او یا ناروغ موجود وي، مثلا د نورو کورنیو اعضاو ته باید ډېر دقت په دې اړوند باندې وشي چې هغې د نورو سټرسونو نه وساتل شي، تر څو چې لکه دی د مخکې نه زمین اساس فکتور همدغه د ارسي ارسیت او جنټیک لري، چې هغه د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي چې
تشکر دکتر سبال. به نوبت به شنونده عزیز ما میتیم. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام به شما و مهمان عزیز شما دکتر صاحب، سلام و ما را بپذیریم. فضلالدین وردک هستم از ورسوالی بند چک وردک.
وردک صاحب خوش آمدین، بفرمایید صاحب، سوالاتتان را طرح کنید.
یک دوست ما است، سنش 25 است، اینمی یک سال میشه که اینمی مریضی برش پیش شده، یعنی وقت شو که خواه میکنه میخواهش امی زیاد که باشه از نیم ساعت به بالا زیاد نمی باشه خوش، و دیگهش دست پایش لرزه میکنه، این ابسوردگی زیاد داره. هر چی قدر برش خوشی نصیب کنی باز هم موت میزنه، یک جگرخونی داره، خواب داره، همی دست پایش لرزه میکنه، یک گنگسیت داره. از محترم دکتر سمه نمی سوال ماست که نمیم نمی حالات روانی هستن یا چی رقم بکنیم، ما در میساهی دیر دست هستیم، ایتو دسترسی با دکتر و شبخانه هم نداریم، ایتو یک راه ها را نشان بده.
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید سیب.
سلام بر شما. دوی پرسنی تاسو دارم، اول پرسن خونی داده چی تاسو شمی ربانی وکره، یو روحی تکلیف دی یو روانی تکلیف دی، یعنی روانی تکلیف تاسی با پویدی روحی تکلیف چی دی، مجم ملایان و آغا صاحبان دا پا دمو پا دوا و پا تاییز و پا دیبانی داره کیجی. زما پرسن ساس سرائی دا چی دا روحی یا دا روانی تکلیف، یعنی موږ دوه قشر لرو، یو قشر اوناس دی، یو قشر ذکور دی. دغه رواني تکلیف په قشر ذکور کې ډېر پیدا کېږي که په قشر اوناس کې؟ بله پوښتنه مې دا ده چې زموږ کتابونه وایي دا معده چې د معدن د نجاست دی، دا خبره د معدې سره اوځي، دا باید په دماغ کې تصفیه شي. که چیرې تصفیه نه شي، نجسه به راوتلي، نجسه به دوړېږي. نو زما پوښتنه دا ده چې دغه وینې تویدل فرضاً چې په رسنیو کې دغه اعضاوي د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، یا غوښې د انسانانو، یا سرونه د انسانانو چې په انتحار کې پرې شوي، د دغو معلومول څومره پر دغه رواني یا روحي تکلیف باندې تاثیر اچولی شي، څومره و خلکو ته رواني تکالیف پیدا کولی شي؟
بله یک شنونده دیگر هم بگیریم. باز بس است که جواب را میگیریم. قاری صاحب پشتون هم سوالش یادداشت شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. صاحب
زاد خوست ولایت عزیزی میدان دی ولسوالی نه ولی ولایت کندار تای سپاری که کیم.
بله ولی الله خان مهربانی،
دا سوال دکر صاحب نه دی غد دا ذهن می سام کور میکوی، مثال اگه کسا می با ملت که پویر وی، ملت که پزروی، ملت که بیا پویری گی. او بل دا کولای شم زه عمر مې درو نه دي سلوي سکول کې امي چا نه مان شم زه کولای، یا دی وشي نه مان شم زه کولای. دا بخې مې خا د دې شکل نه کې چې و مې ذهن به خې د صحیح و چې اندازای نه و، اوس مې د ذهن پک ختم شوې ده. د ډاکټر سیونه مې دا مهرباني کې دا پښتنه کا سوال رو کې چې څه څه کې دی دا.
بفرمایئ سروري صاحب، اول شما
سلامت بوسی. آقای زریف نظر در قسمت امو همکار اول ما، شنونده اول ما که گفتن من 25 ساله هستم و از یک سال به این طرف خوابم خوب نیست و دست پایم لرزه و خفه و جگرخونی، و بهورم گفت که برای بیش از یک سال همه روزه همی رقم هستم، امکان افسردگی بیشتر پیش از دیده میشه. در مشوره ما این خواد بود که ما در منطقه ای که اونا گفتن در وردک کلینیکا داریم، ما در بینش مشاورین روانی هم داریم و دکترهایش هم تقریبا یک مدی ما پیش ما کلش آموزش داریم. اگر زحمت نشوه یک مراجعه کنم که یک معاینه هم مستقیم شوم، چون دیدن مریض و تشخیص قطعی از جای تلفن خیلی درست نخواهد بود، از نزدیک برن که هم ببیننش، هم دوای مجانی اونجا وجود داره و اگر ضرورت بکرم چیز غیر دوایی مثل مشوره و یگتا داشته باشه او رو هم برش بدن خیلی خوب خواهد بود. در قسمت پرسش روحی و روانی هم شنونده دوم ما، اما تو کینو میگن دقیقا مسئله روانی به ما مربوط است، مسئله روحی و ملا صاحبا و کسایی که دم دعا میکنن، چون بحث از عقاید مردم است و او عقاید به مردم بسیار مقدس و قابل اعتبار است و فراتر از همه چیزا برشان ارزش داره. بنان اونمو خودش میتونه از طریق کمو مردمی که همه عقاید را بتونن به یک شکل تقویت کنن دور میشه و اونا میتونن این کاره. به قسمت دم و دعا و تعویض ما همیشه توصیه میکنیم برای مریضای روانی که دوای ما را بگیره و به هر کسی که اعتقاد خودش میه و معتقد است یعنی یک کاری برش میتونه مراجعه کنه، از کاری خوب است. اما در قسمت مسئله میده که نجاست از برای دماغ، یقینا میده خو تمام وجود را مثل یک چیز اکمال میکنه و غذا مواردش میرسه، ولی اگر نه تنها میده، هر روز خود ما مطالعه را مدرس داشته باشیم که درست نگاه کنیم، مثل همون که مثال پیشتر گفتیم موتر آدم مبلاین پیل و ایکوم یک اپایش باید نارمل بندازه، اگر زیاد هم شبه خرابی میکنه، اگر کم هم شبه خرابی میکنه و ما باید با هر بخش بدن خود ما قواضایی داشته باشیم که چی بخوریم، بخورانیم و چقدر بخورانیم و چند وقت بخورانیم. این بسیار گپ خوب است. در قسمت دیدن زخمی انفجار و یک اپا ما میتونیم بگیم تجربه انسان ها بسیار متفاوت است، شاید بسی نمی ارتباط داره. آدم های خانم ها اطال کسایی که که امتال است، اینا زیاد ظریف و نازک هستند، امکان ویست که اینا صدمه زیدینه بیشتر رنده بره، اما جوان ها نسبتا باز مقاومت بیشتر دارن و باز به کرکتر و شخصیت هم ارتباط داره. بعضی آدم ها جنگجو و همونطور مخاصمه جوی و سخت دل و بیره هم که هستن، طبیعتشان اونا شاید به هیچ جا و قدر حتی شاید بزرد رو برن در بعضی حالات، در بعضی حالات تأثیر نمی کنه، اما آدم های بیا پراتفه و نرمدل و دلسوز شاید بیشتر از دیگاه بیازارانه، آدم می شده موردش ایتو بگویه. فکر کنم در سوال دو سوال ما جواب دادم، سوال سومش
تشکر دکتر صاحب سروری. خب دکتر صاحب ایمل صافی، حالا شما اگر جواب را بکنین، اگر چیز علاوه میکنین به سخنان دکتر صاحب سروری هم بفرمایین. بعضی سوالات در پشتو بود، لطفا پشتو اگر بگوین خوش میشیم. بفرمایین.
بله سروری صاحب در خوب فرمایل خو ز بیا هم وارم جو باندې لګوازی که ما د لوړی ورو د سوال د جواب په مطابق باندې لګمستی چویل شو د روحي مسائل او موضوع مذهبي موضوع د پاره باندې موږ زیات کافی معلومات نه لرو، هغه د مذهبي او دینی مسائل او د خبرت متکل شي راغلو د رواني مشکلات او لکبل رواني مشکلات نامخ کې چارز او چرته چا په فکر کې د چا په تفکر کې د چا په احساسات کې د چا په هیجانات کې د چا په رفتارونو کې داسې تغیرات راغلي چې د ټولنې د موازین او اصول سره موافق دي، د خپل حقوق او د خپل غوښتنو دفاع نشو کولای او د دې په کارونو کې مشکلات پیدا کړي. نو په دا صورت کې موږ وایلی شو چې دا شخص یا د رواني ستونزې او یا چې د رواني اختلال سره مواجه دی، چې په هغه صورت کې نو بیا د هر رواني ناروغۍ یا اختلال ځان له خاصې نښې نښانې او ځانګړنې دي چې وروسته د معلوماتو او معاینې نه بیا شخص ویلی شي چې دغه شخص رواني اختلال باندې اخته دی. همغسې مذهبي مسایلو ته موږ ډېر زیات احترام لرو، هغه هم د تداوی یعنی د یو تلقین، لکه څنګه چې سروري صاحب وویللی موږ د هغه علماو طرفداري چې هغه ناروغ ته هغه خپل مذهبي هغه دینی لارښوونې هم وکړي او د دې تر ضمن د ډاکټر صاحب هم راجی کی. موږ فقط په یو شي کې بعضې مخالفتونه کوو چې لکه بعضې ورته وایي چې دا د جندو پري کار دی، د ډاکټر کار نه دی، او هغه ناروغ کېدای شي چې یو ژور خفګان یا ډپریشن ولري یا د ځان وژنې افکار ولري. متاسفانه زموږ کلینیکي تجربو را ښکاره کړې ده چې کله هغه بعضې کسانو ته تللي چې هغه ډېر زیات دینی مسایلو باندې نه پوهېږي، متاسفانه ځکه د دین کې هم لارښوونې دي چې تاسې د اخلي خبره او مثلا د ډاکټر نه هم مشوره واخلي او د هغه موجوده هغه دینی عالم نه هم هغه منطقوي او سنتي تداویانې هم مخې ته ویسئ چې هغه هم د تلقین او تداوی یوه برخه ده. اما بعضې نادان خلک چې ناروغ ته وایي چې ته باید دوا ونه خورې، چې په دې باندې پیریان خفه کېږي چې دغسې بعضې واقعیت شته دی چې بالاخره ناروغ باندې درمل قطع شوي دي او هغه ډپریشن چې پای کې د ځان وژنې افکار او بالاخره ناروغ ځان وژنه کړې ده. نو هغه مسایل برخې د رواني ډاکټرانو پورې مې ارتباط پیدا کړي او د تلقین په لحاظ باندې او د همدارنګه مذهبي درملنې په لحاظ باندې دا علماو نه چې دین په برخه کافي پوهاوی لري باید کافي مشورې واخیستل شي د ژوند د کورونو په ارتباط باندې ځکه دا مخکې ارزو چې رواني اجتماعي موضوعات هم د رواني ستونزو او مشکلاتو سبب کېږي که په مذهبي اړخ کې لارښوونې مناسبې وي خصوصا زموږ د مبارک دین نو کېدای شي مشکلات او ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي راغلو د رواني اختلالاتو په ارتباط چې بله پوښتنه یې کړې وه چې په ښځو کې ډېر دي که په نارینهو کې ډېر دي رواني اختلالات مختلفې رواني ناروغۍ دي یو تعداد یې په ښځو کې د فیصدۍ په لحاظ باندې ډېر پیدا کېږي د مختلفو دلایلو او عواملو په اساس یو تعداد یې په نارینهو کې او بعضې داسې دي چې په مساویانه توګه دواړه فشرونه د ټولنې پرې اخته کېدلی شي دا مسایل هم پکې کېدلی شي او د معدې په ارتباط فلسفري چاپېر خو فرول معده په خپله خو وظیفه د معدې د هضمي سیستم یو عضو ده او اساسي وظیفه په غاړه لري د موادو هضم او جذب دی نو خبرې د معدې نه راوځي خبرې اصلا د تفکر یا د فکر یا د ټاپ چې په دماغ کې یو مرکز دی په هغې کې د هغې وظیفه ده او دغه بیانول چې کومې دي د مغ د اندیشو او د عقایدو بیانول دي نو هغه د مغز دغه داسې دا یو عامه اصطلاح ده چې تا د معدې نه خبره وکړه داسې نه ده هغه داسې چې بعضې خبرې د تفکر په اساس کېږي او بعضې مخکې دینه چې په تفکر کې تحلیل شي د احساساتو په بنیاد کېږي په احساساتو کې بیا یو څه مشکلات وي ځکه احساسات متفاوته وي په بعضې مواردو کې متناسب نه وي مشکلات رامنځته کوي او په هغه صورت کې چې که په تفکر کې تناسب والی خراب وي چې هغه بیا په خپله د سایکوز د جنون ناروغۍ د اختلالات دي چې هغه هم بیا رامنځته هغه هم د ټولنې سره د ټکر لامل ګرځېدلی شي نو په دې حساب باندې ټولې خبرې چې کومې دي د مغز نه راوځي اما د تحلیل مراکز او د اقداماتو بیا یو څه اندازه فرق سره لري نو د بل ور په ارتباط کې وویل هغه څنګه سروري صاحب مل لیدل په پښتو ژبه وایم هغه د نږدې نه باید وکتل شي چې آیا دغه بې خوبۍ لامل یې د خوب اختلال له مشخص ځانګړې خوب کې مشکل نه او که د دې تر څنګ نور رواني مشکلات یا نور پرابلمونه او نښې نښانې په دې سبب شوي دي یا سره موجود دي لکه نورې نښې نښانې د خوب خرابوالي تر څنګ مثلا د زړه تنګوالی لري لري که نه لري د اشتیا خرابوالی لري که نه لري مثلا انرژي د انرژي یا د قدرت د توانمندۍ احساس لري که نه لري نو همدارنګه د ناامیدۍ مسله پکې مطرح ده که نه ده دا ټول هغه مسایل دي چې د یو ژور خفګان یا افسردګي دپاره هغه ځانګړنې دي د هغې په اساس بیا تصمیم نیول کېږي چې آیا ناروغ ته مشوره یا کانسلنګ رواني د لحاظه ورکړل شي په خفیف شکل کې دي که په متوسط شکل کې دي که په شدید شکل کې دي د برنامې د دغه نه زمونږ په نظر باندې یو څه اندازه به دغه بار خبره وي چې مونږ اوس ورته ووایو چې مشخص په دغه دغه باندې اخی او دا بلې موضوع په ارتباط چې ویلې چې زما حافظه نږدې خرابه شوې ده دا نږدې حافظه په ځوان عمرونو کې زیاتره داسې وي چې روحي رواني فشارونه یا سټرسونه د دې لامل کېږي چې زموږ فکري تمرکز خراب کړي او کله چې فکري تمرکز زموږ خراب شي په لنډ مهال کې چې موږ څه ګورو هغې باندې فکري تمرکز نه لرو نو هغه بیا زموږ په یاد نه راځي نو دغه بیا د حافظې هغه ارزیابي کول په کار دي چې په کوم وخت شروع شوې ده د څه لامله شروع شوې ده او څومره دوام پیدا کړی او کومو برخو کې مشکلات رامنځته کړي دي نو د هغې نه بیا موږ ویلی شو چې آیا ناروغ رواني ستونزه ده چې هغه سټرس مدیریت شي هغه ستونزه مدیریت شي او که کوم رواني ناروغۍ ده چې هغه باید درمل لی وشي
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب ایمل صافی ترینر و متخصص امراض روانی ډاکټر صاحب بشیر احمد سروری رئیس ریاست صحت روانی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان
چې د تاریخ په بې قابو هسې سورلې کولې پخ کته پورته پښتنو باندې نور ولګېدو د خپل کاله په غل مې وژنې د پردو په لمسه زما په ورځو او په شپو باندې نور